روسیا په سوریه کې پراخو منځلارو جنگیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشری حقونو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشری ضد جنایتونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان د صداقت ثابت کړي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهاند دي.
مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو، د یخوان ولي په میان کې ملکي کسان مري.
شپږ ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان فزیک په هلې ځلې ولمانځلې.
زمرا فرغان دا ثابت کړی دی چې یوازې په سپورت کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه ودی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وستوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته ویل په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه په یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نهو مادو کې سپارښتنې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شمې پورازي خبر کړ ویلي چې سختريزو وسلولو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژني او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړي دي. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانستې وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپل خبره کې د تروریست او ظالم منځ یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی اعلان کړ. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسی چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د شه او با تورست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د چنګښ په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. شاغلی هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي، خو زیاته کړه که پاکستان له تورزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ پوسو چې زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باروک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه شاغلی هاشمی پاړه وای
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوس کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله مهمه موضوع بلله، ویل چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه موضوع تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 16 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو ته لارشیاول ولسمشر باراک اوباما سره خبری وکړي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 16 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمېن واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د دې هیواد له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مري خرګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي، خو سر تجزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې لټیرې یوې ونی راهیسي د دې لارې بندیدو ورته ډېرې ستونزې زیږولې دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو لټیرو څو ورځو راهیسي تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. د کورنیو چارو وزارت پر دې لاره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته یې ځواکونه استولي دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی او پرې راپور لري.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي.
وجه تجه و مشت دای سره پیدا نسو چې مج لا برابر کی مشتیر کی چې را رئیسو زموږ څخه خدمت وسه افغاني وګرځولې زموږ ستونزه هیڅ وخت نه اوري.
دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګي قانوني دی، خو لیدو سره دا ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغه لارې نور مسافر چې شپږ ورځې انتظار یې په کابل کې زړه پړسولې وایي هیڅ چا یې پښتنه نه دکړي، نه دلته او نه په لارو کې ورته څه اسانتیاوي برابرې کړې دي.
یو ورخو استادان دا نه کړ سره کې زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 1500 افغاني دلته کې کور شې او کچنان دا ګرد را سره دي. لار خو ته د معلومي درې نه پر پرون مړسوه او درې څلورم زخمیان سو مټر مرمۍ دی په میان کې بوج ولاړیو دی. یو خوان ولې دی خوان ولې په میان کې ملکی کسان مري
با ګورځي کې مونږ دلته بند پاتې اکم پیسې چې را سره وي هغه مرس خلاص موږ وچه ډوډۍ راخو یو ډوډۍ ماشومان ته ورکو دی ګلاس او بو سره دا موږ مشکل ده.
وسلوالو طالبانو تیرونی په غزنی ولایت کې په څو امنیتی پوسټو حمله وکړه او د کابل کندهار لوی لارې هم بند کړه. ویل کیږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندیدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څو وخت لپاره پر دې لارې تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاص کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تک ته زړه نشي کولای. د افغانستان کورنیو چار وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چار وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې یا څلورو ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استاذ احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت ته وګوري وایي خیر خو خیرت هغه چې موږ په لواس وهغه بیا برایي لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه چې په هر موټر کې 50-50 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وایي د خیرت اطمینان دی لارې لاده.
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی دی. د کابل او کندهار پر لویه لاره طالبان موټران سوځوي او له خلکو څخه په زوره پیسې اخلي. محمد ندیم قاسمی هم له زابل څخه لیکلی دی چې په لاره خلک ډیر کړاوونه ویني او هیله لري چې حکومت ورته توجه وکړي. په لوی لارو د تګ راتګ په محل تاسې اوریدونکي کومې ستونزې وینئ؟ که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ، د همدې خپرونې په دوام کې له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خپرونې کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 40% درمل قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي.
دا وزارت خپل په خپل ادارو کې د فساد شتون منی خو له افشا کولو ډډه کوي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد ستون زمني دوی وای فساد چې لیوه کال راهیسې د وزارت چارې ستونزمنې کړي ځینې دولتي چارواکي په کې لاس لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وای چې ځینو مسؤلینو د بډو په اخیستو سره بې کیفیته درمل د کیفیت لرونکو درملو په ځای ثبت کړي دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په سلو کې 30% درمل له پاکستان څخه په قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د خپل یو کلن کاري پلان د تشریح کولو پر مهال وویل هسې تیزې کړي چې د روغتیا په سکتور کې د هر ډول فساد مخه ونیسي. د د کورنیو چارو له وزارت هم وغوښتل چې د غیر قانوني درملو د واردولو په مخنیوي کې دی ورسره مرسته وکړي.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را روی دست گرفته. در حدود
افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو لړ جدی اقدامات پیل کړي. په هیواد کې مو د درملو څخه باندې زر واردونکو کمپنۍ وڅړلې. په دوی کې 800 د فعالیت جوازونه لرل خو فعالیت نه درلود. له دوی نه ځینو ادارو رشوتونه اخیستل خو موږ د شرکتونو لغوه کړل. دوی لپاره مو جدي لوایح جوړ کړي دي.
د عامه روغتیا وزیر وویل سربیره پر دې هڅو د هیواد په څو ولایتونو کې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره یو لړ عملي اقدامات پیل کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي اداري فساد په بشپړه توګه له دې ورګان څخه ورک شوی نه دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې داسې ډاکټران هم شته چې ناروغان مجبوروي چې د ډاکټر له خوښې سره سم له نښه شوي درملتون څخه درمل واخلي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رحمت الله تنها په نوم د هغه ځوان هلې ځلې وستایلې چې د جرمني د فزیکوالو د اتحادیې په کلني کانفرنس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د افغانستان خاورې اوبو او تیژو په برخه کې تر ډیرې څیړنې کړي دي. ښاغلی تنها وایي کله چې سږ کال په دې کانفرنس کې برخه اخیسته نو د دا فکر کوو چې کیدای شي دریم ځای خپل کړي خو بخت ورسره یاري وکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دې اړه د ابراهیم صافی راپور واوري.
د پوهنیار رحمت الله تنها په نوم د غزوان چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر څنګ د یو شمیر نورو بنسټونو لخوا هم وستایل شو، په دې وروستیو کې په جرمني کې د سلور سلوي هیوادونو ترمنځ د فزیکوالو د اتحادیې د کلني کانفرنس په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه کانفرنس کې چې د پوهنیار رحمت الله تنها په ویاړ جوړ شوی وو وویل چې افغان ځوانانو په بیلابیلو برخو کې هیواد ته بریاوې راوړې دي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی:
فضل الله خدای دې په اروپا کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ټولو غذایونو کې چې د استعدادونو د غوړېدلو زمینه مساعده ده. زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، یوازې په والیبال، په فوټبال کې نه، په کشتی کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې، په بایولوژي کې، په هر برخه کې زموږ افغانانو د خلکو څخه میدانونه وړي دي. رحمت الله تنها ته یوازې په کټ مبارکي وایم.
له دې وړاندې هم یو شمیر افغان ځوانانو په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په همدې حال کې پوهنیار رحمت الله تنها هم وایي چې تیر کال هم د جرمني د فزیکوالو په دغه کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو کسانو برخه اخیستې وه چې په هغه وخت کې له ایران نه یوې مېرمنې دوهم ځای خپل کړ. تنها وایي له هغې وروسته ورته داسې احساس پیدا شو چې باید موږ افغانان هم هڅه وکړو تر څو ځان تر یوه حده ورسوو.
ماته دا د المانانو سره ډېر د رقابت خوند نه چې خوند نه راکول، مګر ځان سره ویل چې د المانی سره په رقابت لږ سخت دی، ځکه هغه له کوزکستانه په سیستماتیک ډول پنځه داسې شروع کړی، خو یو ایرانی سره خو د اقل باید موږ رقابت وکړو. هماغه ورځ د هغه نه په دې خوا مې څېړنې چې مې وکړلې، ما وویل چې سخ کال په دې کې شرکت کوو او حد اقل باید درېیم مقام خو ګټم. زه درېیم په تمه وم او د
دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د افغانستان د خاورې، اوبو، تیګو او په یو شمیر نورو برخو کې تر ډېره څېړنې کړې دي. یو شمیر کارپوهان وایي افغانان په بیلابیلو برخو کې ښه وړتیا لري، که دولت ورته زمینه برابره کړي نو کولی شي چې د هیواد دننه او بهر لاسته راوړنی ولري. دوی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد د یو شمیر پرمختګونو تر څنګ د زده کړې کچه هم یو له هغو نه ده چې سترګې پټول پرې نه دي پکار. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په یو راپور کې ویل شوي چې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو ځینې کسان د اکتوبر په درېمه په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو پر روغتون تر حملې مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او دوی په دې پوهېدل چې دا ځای روغتون دی، خو دوی باور درلود څرنګه چې دا روغتون د پاکستاني فعالانو له لورې کارول کېده او هغوی پکې د طالبانو فعالیتونه تنظیمول. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو تحلیل کوونکي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د حملې مسله څېړي وایي دغه روغتون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستاني وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی شول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستاني فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیایي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روغتون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وه که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړیو کې ویلي وه دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوې چې هلته په جنګ کې ښکېل وه او پر روغتون حمله یې یوه تیروتنه بللې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنې وسلې هم پکې ځای پر ځای سوې وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندوز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی دا نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل سوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به یې کار کاوه. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل سوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بیپولي ډاکترانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه وو. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي د نوم نه شول په شرط کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کمپل وویل دا حمله یو تیروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پیښ شوي او چا د بمباري امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې پر یوه روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پیښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندوز پر یوه روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللې دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړې دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 اووره نړیواله مسابقه کوي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درک سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکی کښتۍ نسکور سو. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي د واشنگتن پوسټ رسپانی بندي خبريال جیسن رسایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زاده شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان از لحاظ امنیت شهرها بعضن با مشکلات روبروست. برخی تهدیدها از ناحیه انفجار ماین، اختطاف و موجودیت افراد مسلح مطرح می شود. به باور شما سفر در شهرها و سرکهای افغانستان تا چه حد آسان و چقدر مشکل است؟ در برخی راه ها البته نگرانی وجود داره و مسافرین را از سفرشان باز می‌داره، چنانچه در یک هفته گذشته شهرهای کابل قندهار شاهد برخی از تهدیدها بوده و مسافران میگن که مجبور میشن دوباره به کابل بازگردند. برای شما سفرها چگونه است در مناطق مختلف افغانستان؟ آیا نگران خطرها هستین؟ در برنامه حاضر روی این موضوع بحث میکنیم و از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو برای ما بفرستید.
او نایمی سیب زبایو بلا لاره هم مر باشیم که سوک انترنت لری او سکایب لری نو دی سکایب لاره هم کولشی لمر سره تماسونی سی رادیو تکای آزادی زمش دی سکایب پته ده که سوک انترنت او سکایب ولری نو آواز به در ش آوریدل کیجی. نو موضوع خو تاسو ورته ویل چې د لارو د امنیت په ارتباط دی اوریدونکو نظر څرګند کی څومره په ډاډ سفر کوي له یو ځای بل ځای ته. په نورو هیوادونو کې اکثره خلک چې سفر کوي نو دې ته ګوري چې هوا څنګه ده، که هوا خراب وي، ډېر یخ وي، کنګل وي، یخ وهلی سړک، نو دوی یو څه تشویش لري ځکه چې ترافیکي پېښې کیږي. لیکن زموږ په وطن کې په دې سربیره لوی ستونزه دا ده چې په لارو ماینونه وي، بمونه وي، نو ډېر خلک ممکن له دې درک هم اندېښنې ولري. او له بلې خوا کله ناکله لکه څنګه چې دا د کابل کندهار لاره په دې وروستیو کې بنده ده، ځینې سړکونه، ځینې پلونه او پلچکونه په ماینونو په بمونو الوزول شوي، نو دا هم د خلکو د لارې سفر له کړاو سره مخامخ ولی شي. اوریدونکي کولی شي سر له دې شیبې موږ ته تلیفون وکړي او یا هم د تلیفون یا هم د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
بله، شنونده ها را داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
انور صدیقی د پکتیا ولا جریوب زده ولا سلام تاسو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام شب تاسو ټول او تاسو سلام علیکم السلام.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
روان صاحب تاسو موضوع په ارتباط به دومره وایم چې که د نورو ملکونو وګړي سفر کوي هغه ملکونه هلته امنیت دی او دومره رواني ستونزې نه وي موجودې، خو خصوصا په افغانستان کې داسې بهتره معلومه ده چې دلته ډېرې ستونزې دي. د ټولو ستونزو سره سره خلک چې سفر کوي هغو ته هغه ډېر په شا کې وي او ډېر په ترس کې وي، په ویرې کې وي. لکه نن سبا د کندور لاره چې ستونزې پیدا شوي د رسنیو نه وروسته چې په ساتو ساتو لارې باندې وي، همدارنګه موږ پکتیا ولایت کې سفرونه کوو ولسوالیو ته، په ساتو ساتو لارې باندې وي، هلته ولسوالۍ دي طالبان خوځېږي. موږ خپله ورسره مخامخ شوي یو، درې ساعته څلور ساعته په بېغامه زلهغه مسافر کڅه کوي، پلټنه کوي، تحقیق کوي، او بېرته خلک چې کوم خلک دوی په زړه کښې وي هغه کوزوي، نور ته اجازه وي کړي، خو هغه ډېر په کړاو کښې پراته وي. نو منظور مې دا دی چې هم د جنګ د ویرې نه خلک په تشویش کښې وي، هم د مین د بم د ویرې نه په تشویش کښې وي، هم د غلو نه په تشویش کښې وي، لوټوالۍ نه، هم نور امنیتي ستونزې دي. نو د افغانستان خلک چې ټول رواني تکلیف لري، روحي ستونزې یې نارامه دي. بس هغه لوی خدای ته به دا سوال کوو چلا پر دیگر دیمو که ما ملک غیبی نور رحمو که هر چوک دخپل ملک دی افغانستان وگری و پداره ندی، هر چوک وایی چی و پتنه شار جور که. نو بس سوال بلا
سلامت سیب منه نه
چلا پر دیگر درخلو.
تشکر، سلامت باشین سیب. بریم بشین انده بعدی ما. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم سلام، سنگ سیب خیریم.
سلامت تو سیب، مهربانی کوی.
ما زه اورم کښې د کندهار ولایت یم، عرف الفاري سیمه ډېر کمې ویلې ده. زه دغه دغه بنده لار چې ولاړ دغه چې ډېر خلاصه شي، ډېر ښه دي، دغه مسافر چې هم پر دا لار باندې دغه دې ور په تکلیف چې سره شي ډېر ژر خلاص شي، ښه به وي.
بلې، دا اوس چې کله تاسې له یو ځایه بل ځای ته سفر کوئ په موټر کښې، نو څنګه په لاره تشویش درسره وي چې په مایند به موټر برابر شي؟
وونه خدای غتن شویش را سره د چورو رلار د سمیتین لار نه اخلاص نه خبره ما داګه کی مشکل کی سره چم ما ان پټ یا بلې ورور مشکل زیات نه سرم
سید ډیر مننه چې ټلیفون
مو تشکر سلامت باشین برخی شنونده های ما پیام های هم گذاشتن ساروان سپکونا را هم به خانش بگیریم خادم نورزی از ولایت فرا نوشته کرده که سفر کردن در این وقت و زمان برش خیلی مشکل شده. شعیب از کابل هم در پیام خود گفته که از سفر به بسیاری مناطق افغانستان ترس داره از انفجار، انتحار و همچنان اختطاف هایی که صورت میگیرن.
او محمد قاسم زواک لهلمند لیکلی دی وی د کابل او کندهار پر لوی لاری امنیتی ځواکونه باید پوستی جوړ کړي څو طالبان په مسافرو باندې حمله ونه کړی شي. د ټلیفون لاری اوریدونکو له رو مهرباني کوي
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه مهرباني کوي.
روان سه مشکلات دیر شوی دی نوم پا افغانستان که دا گوست تیلان علفه لارا چه مثلا پجاس و نسید که دا بند دا زنگ پتی روان دی هم دا بند دا اغنور لاری مثلا دیتو دیر شوی دا ترم خیل و غنی خیل و اسا خیل و نارزه و سیده و نکه برنگ بدرا و پر دادار هونگی بندی دی دا خلی زنگ روان دی خلد کرونا پر ارشوی دی فقط دا عمومی سرک دیر که ساو دا سلو دیر دا خلاص دیر خلق بمخ بانیر خل ډیر څه نه خایمو دی علاج په افغانستان کې سره راو دي چې
امين
ان راځي تر شي ان وخت وطن آباد
خدا و چې تاسو کله چې چیرته سفر کوي خپل تجربه یاد کړئ کله مو تشویش لرلې دی او آیا کله لکه می بلی حادثه سره خو مخامخ شوی نه است
روان سره نن دغه دوله څه دی مثلا یو سړک دی یو نه ځنه راځي مثلا هغه راځي دا هغه د کنا سره سړک راځي دغه سړک باندې بند لا بند دا مغزې فوخ سره د وځي هغه لاره باندې راځو مشکلات ډېر زیات دي خلک کورونا وایي کورونا ټول روان شول زندګي خرابه شوه دا لسره لاره فضا پر ټوله بند ده همدارنګه ټول بانکونه ډېر خوندي بند دي.
بله صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
السلام علیکم. نبی صاحب تاسو سلام کوم او څاروان چې سلام کوم.
سلام صاحب.
کور دی ودان
شاهزاده نا بنا د کونړ ولایت نه تاسو سفاری کوم.
مهرباني صاحب.
څاروان صاحب د مې نه غوښتل دا خو د بوزدل انسان کار دی چې څوک په لاره کې مې بي زه په خپل د مې قرباني ما څاروان صاحب زما خپل یو په حق دي شوی دا دوه سترګې مې وتلې دي. زه دا چانه غوښتنه کوم چې دا مې په دغه لار کې دی اول خدای الله رب العزت په همدغه باندې به تخلاص کی چې دا ور باندې ټوټه ټوټه شي ولې چې د بل د شر د فار راوځي او بل ته خفګان او ویر او جړه د خلکو په کورونه کې پیدا کړي الله رب العزت دې هم د دیو په کورونه کې دغه جړاګانې پیدا کړي. خو غوښتنه مې دا ده د مخالفین نه مې غوښتنه دا ده آیا کو تاسو رښتیا چیرته د دولت سره په جنگ یاست؟ هغه د دولت د پوسټو سره جنگ وکړي نو د عمل لار او ستاسو کار دی چې تاسو په عمل لار کې بمونه کړئ او د سوالۍ لپاره کې مریضان دې سي دا مریضان ته کې چې هغه اپریشن ته حاجت لري چې یو سات وخت ولري هغه تاسو په ورځو په شپو باندې تلې ساره وي نو دا کار نه دی کوم واخه تاسو غوانه نه سي غوانان ته ضرر ونه رسوي او په کار دا چې جنگ نور بس دا پنځه دیش کال او شپږ دیش کال او چې په افغانستان کې همدا جنگونه دي ورځې نه دي څه ضرورت څه مقصد خپل ځان نه کم کړه خو ته کوم لري افغانان مری کو دي خو ته لري افغانان وي زما وختنه دا اول الله رب دې زما دا وختنه کوم چې الله زمونږ د هوار نه دا جنگ به سره نور ټوله کې په هر ګونه چې تاسو غنی ولې نور مونږ ته معافي وکي. السلام علیکم.
سلامت اوسئ.
سلامت باشین. خالد صمیم از ولسوالی دولت شاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که از زمان به وجود آمدن حکومت وحدت ملی در داخل شهر با خاطر آرام رفت آمد کرده نمیشه. چی برسه به ای که براهای صعب العبور بریم؟ گفتن چون باور مردم بالای حکومت به حد اقل رسیده با برفتن به سایر شهرها از انفجار، انتحار و سایر رویدادهای امنیتی مردم در ترس و لرزه هستند. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نشته کرده گفته که در افغانستان هر کس که سفر میکنه باید وصیت خود را بنویسه.
در تلفن لاری اوریدون که لرو نور پیغامونه به لیش روست ولولو
بفرمین سیب.
در سکایپ لاری مهربانی کوی سیب.
سلامونه خالد حکیمی ام له مزار شریف نه میاری کنی والده
مهربانی کوی سیب حکیمی سیب.
زه اصلا آزاد خبریال یم او غواړم د دې موضوع په اړه میوڅه معلومات اوریدونکو ته ورکم. سروان صاحب په دې تیرو وروستیو څو کلونو کې اصلا خو د پخوا نام لوی لارې د خطر سره مواجه وي، د شمال لوی لارې مزار شریف تر کابل پورې دا تقریبا مسؤونه لاره وه، مونږ به کولای شوی زه خپله شخصا د شپې به تنها په خپل موټر کې شخصي تلم او راتلم ته کابل ته، اصلا مې د نام نه فکر هم نه کوه. خو په دې وروستیو کې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لاره هم بدبختانه نام نه شوې ده، او د مزار شریف بغلان په لویه لاره، د بغلان کابل په لویه لاره په ځینو منطقو کې لکه چشمه شیر چې د بغلان ولایت مربوط ده او اخوا ته کې لګی، او د منطقو کې امنیتي وضع خراب ده، په رڼا ورځ او د شپې نه وسله وال مخالفین یا غله راځي، غټ لوی موټر نه لوڅوي د هغوی نه. زه موږ څه خپلوان دي، دا غټ موټر لري په دې لار، د هغوی د نقل قونه به یو قصه تاسو اوریدونکو سره شریک کړم چې په یو څو ورځې مخکې تقریبا لسو په شاوخوا کې وسله وال غله د لارې ته راکوز شوي دي، څلور پنځه غټ موټر یې د سړک نه کوز کړي دي، او له ټولو نه پیسې موبایلونه او زیورات او دا شانتې نه اخیستي دي. زمونږ دشمن اوس ښکاره معلوم نه دی چې آیا دا غله دي، طالبان دي، وسله وال مخالفین دي، څوک دي. ده له دې اړخه افغانان سخت ځورېږي. زه خپله یو د قندوز نامنیو نه مخکې قندوز ولایت ته یو شخصي کار دپاره تللی وم، دې په خاطر چې امنیتي وضع ښه نه وه، نو فقط په څلوېښتو دقیقو کې مې قندوز کې کار خلاص کړ. سه ماښام خواشا وه چې بېرته مې تصمیم ونیو چې حرکت وکړو، شخصي موټر وي قندوز نه راووتلو، نو دلته یو چیک پوینټ ده، دوی نه پوښتنه وکړه چې وضعیت څنګه ده، د لارې هغوی راته وویل وایي موټر هم ښه ده، بس ډرایور ته هم دا نصیحت ده چې بس چاته ونه دروي، او یا به تختي او یا به کفاني، بس مونږ هم سخت وېرولو. د دوه ساعتو لاره په یو ساعت کې وهله، څه اسناد کارتونه مارتونه چې هغه هم ټول وشکول. نو دغه وضعیت ته فلحال دلته، او له دولتي مسؤولیت نه امنیتي چارواکو نه غواړو چې حداقل دغه لویې لارې مسؤونې کې پوستې شته، خو په هغه کې امنیتي کسان نه لیدل کېږي. که چېرته د ورځې په دوران کې هم وسله وال مخالفین راکښته شي لویو لارو ته، نو څوک نشته چې د عامو وګړو دا ته ورسیږي.
فکر نه کوئ چې لارې ډېرې اوږدې دي او په هره نقطه کې پوستې جوړول او د امنیتي کسانو ګمارل هم اسانه کار نه دی؟
دقیق خبر ده. سران سه پوستې شته، فزیکي پوستې جوړې دي په ټولو ځای کې، متاسفانه قلپونه پیا چول شوي دي، او که داسې لنډ مهال ګزمې هم ترسره شي د خلکو د ورځې په دوران کې، حتی یا د رسنیو له لارې افغانانو ته وګړو ته احوال ورکړل شي چې په کومو وختو کې باید دوی د دې لارو نه تیر شي. د ما فکر د ورځو لارو کې که امنیت خوندي شي، تر څو د خلک اکثره خلک مریضان لري، مشکلات لري، نه شي کولای چې د هوا له لارې کابل نورو ځایونو سفر وکړي، نو که دولت دغسې کومه زمینه برابره کړي چې د ورځې په اوږدو کې د سهار د شپږو نه د ماښام شپږو بجو پورې امنیت پوستې تامینې کړي، ګزمې ولري، تر څو خلک وکولی شي خپلو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دا به زما فکر ډېره ښه لاره وي.
از راه های شمال افغانستان هم دادین برای شنونده های ما. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. سلام صاحب،
سلامت و سهی مننه.
سلام سلام
کردی وطن
نوری خبر کنم در پیسا حالا در جابل سالینه
مربانی کوی صاحب.
مشکل خود منگه دقا در سرلان صاحب سلامون دیتا و در تقابل سوالی و در لسه و سوالی بانی دیر شدید جنگ در تقریبا تنگل اشپار سرزش میکی جنگ تو چالان دی بالاسه اول سوالی که چکم اردو پراتا در پدین جو شدید جنگ چالان دی اخوان کومتی قطار و کرانی پدارا که بندی دام خالی و منی نیشی دی دست دیر دسی لارا ورانا کردی دی دسی کم دی کنیشتی دی پدیر لارا که سرک تور پسین هوره دی قطار نیشی رات لی دوخان نیشی رات لی خلقوار و غریب کوم کانان چې تاسو وکړه د لاسو لسوالی نه ماده شوې دي، د تاګاو لسوالی نه خلک ماده شوې دي، ټول یو د مخې د چا کورونه لاسو لسوالی به در په خطاب شو دکانو ور او غستو ټول مخلوق قوتو د کورونه داخل او په دې زبان جنگ شروع کړی دی. یو بورول درې زردي د تنه کې موږ د خپل مشکل خپل چې چاته وای چاته موږ د فایده کو مشکل موږ اوس دغه چې د مان سټی د کوم خور غریب پاتې دی، کوم چې موږ د خپل کاګل له کوم یو خور غریب پاتې دی، هغه څو ګنل لري چې کوم چې لاشي د موټر افتامت په علاوه ولې سوالي باندې بند دی. الته په مخه کې قطر دی دغه الته جنگ دی موږ هم باندې کې پاتې یو زمونږ دا فعالیت چاته او کوچا دغه مشکل ولې دا دولت نه حلې دغه دولت کوم څه نه راځي چې خلکین دغه ما تكون ورشي چې داخل په امن کې شي خلک به څه څنګه راغلي.
بله
سلامت باشید، تماس
مونید. تشکر، سلامت باشین. میربونی سبی یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
در اسکایپ لاله.
از طریق اسکایپ هستم. بفرمایید سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربونی. اما
صرف سلام آزادی رادیو طول آوریدو کنید.
سلامت باشید، میربونی.
میربونی.
میربونی. دا تاسو پروګرام چې کوم دا ډیر په زړه پورې مضمون ته تاسو راځي کړی دا ولې متاسفانه چې د حکومت ډیره بې کفایتي ده او نشي کولای چې لاسرسي وو ټولو لارو ته ولري او پوستي فزیکلی شته دي ولې په کښتوګ نشته او دوی امنیت نشي تامینولی. یقین په خدای وکړه چې اوس صرف ما سره دا ویره او ما چې کابل ښار کې بم وانلو ځینې اوس زه په لاره کې رادیو مې ونیوله مو چې تاسو دا برنامه مې واورېده نو ما ویل چې یو زنګ درکوم صرف یو ځنه ترس موږ سره دا مال په خار کې بم وانه او خپل دفتر ته لدی لپاره یو نیم ساعت دو ساعت نه وخت را روان شوم چې ما سره دا ویره زړه کې چې لار کې ما کوم حادثه ونه شي او بس کوی واځنه کړی اداره کوم یو مشکلات ست دي او حکومت ډیر کمزورې شوی ده هیڅ امنیتي هغه توجه نه کوي.
ډیر مننه چې تماس مونی و کو رمضان.
تشکر، سلامت باشین. برخی پیام ها هم داریم سروان صاحب که اما شنونده های ما زیاد در خط تلفن منتظر ماندن. اول بریم به شنونده ما سرق تلفن بعد از پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب،
شنوبت متست در کو اسلام. مهربانی وکی. مهربانی صاحب.
الو اوری.
بله صاحب، اورو یو څه ژر خبری وکی. مننه له تاسو څخه، تاسو دوباره تماس ونیسئ. بل اوریدونکي ته به وخت ورکو. مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني،
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، له کوم ځای خبري کوئ؟
قاری اسلام زمیل لكن حالي لتساس رفت الجنبا كشك واسلين
شان. مرباني قاری صاحب مزمل
خوریت تجربه جاتی دی خوبی احمد زكا متاسفانا دا لكن حارا و دا جابل پلی لارا کم رفتن مشکلات دا دیرا مشکلات دا جالات دا بانده و سن مشکلات دا
صحیح. ډیر مننه، سلامت اوسئ. اواز مو قسم ډیر وازینه او بل اوریدونکی هم لرو. بیا به یو څو پیغام ولولو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام صاحب، احترامات تقدیم او تاسو ته.
مهربانی صاحب،
سلامت اوسئ.
نه صاحب، شما هم سلامت.
سلام بر شما صاحب، مهربانی کردین. بفرمایئ.
لطف کوم مهربان هستی. زما مخالفین ته دا سوال دی صاحب، کوم ځای چې موږ په افغانستان کې یو او ټول ګورو ځینې خلک نور کار نشي کولی، غواړي د جنګ د لارې ځان ته پیسې پیدا کړي. نو زما دوی ته دا سوال دی چې د خدای او د قرآن ته لحاظ مه کوئ، په مسلمانانو باندې لارې مه بندوئ، مه کوئ نور. واړه ماشومان د ولږې مه وژنئ، مه کوئ نور. هغه خدای ته وګورئ چې موږ تاسې پیدا کړي او پناه کوي مو نور. د اسلام د سپېڅلي او پاک نامه تر نامه لاندې استفاده شو استفاده مو کوي. او موږ تاسو شکر کوو مسلمانان یو، الحمدلله کلمه وایو. په دې کې وڅ چې تاسو لارې بندوي، تاسو کله په لارې بندېدو باندې تاسو څه وشي؟ او بل سوال زما د امنیت د محترم ریاست څخه دا دی، ملا اختر محمد منصور نوي ولسوالۍ ته راغلی و، دوی څنګه خبر نه شوله؟ ولې صاحبه وایي تبلیټ یې ونه کړې؟ ولې د باندې یو نه وړ؟ دا خو دی هم تجارت کوي او هم صاحبه خبرې د طالبانو کوي. دا بالکل غلط کار دی. او زه غواړم صاحبه چې نور د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم تر نامه لاندې سو استفادې ونه شي او
بل سب تدیشتو استفاده نوی کلی دی جنگونه نوی کلی او با ما اویلی چیز خبر کشان با اتما در دوزر اپنی در سلکان نروشتا خدا دی جنگونه و زکت دیو مازمدار پاسی دی دی نوالی چی در بیچارگان کندی و رندی اتیمان نو
بل سب
او خلکونه چی در جنگ لاری غواری زن تا پیسی پیدا کی او در جنگ لاری غواری زن تا خفل زندگی تامینی کی دیگه کار وکی دیگه روزگار وکی دیگه نور در جنگ دلاری پیسه نپیدا کی دیگه نور بیا هم وایم پس غیر در سرچ در اسلام دین دین چه خود سوی استفاده نکی او دایت دیو گوری دلاری دخلا
سلامت و سی سلامت و سیکو
را بودن سلامت باشین. شنونده ما محمد گل محمدی از تخار در پایام خود نوشته کرده که در اثر ناامنی در شهرها هیچ نوع اسناد دولتی را با خود برده نمیتوانند. زهرا از بلخ در پایام خود نوشته کرده که مردان و زنان در رفتن به بعض شهرها خیلی نگرانی دارند از ماین، انفجار و همچنان اختطاف. فرهاد از ایراد نوشته کرده که مسدود بودن شاهراه کابل قندهار حداقل 15 ولایت را با مشکل روبرو ساخته.
محمد قاسم لهلمند لیکلی وی د کندهار پر لوی لاره باندې طالبان ماینونه چوی او خلک په قصی ډول وشتي. پلوشه زلان له کندهار لیکي وای دا لاره به کله پرانستل شي. منظوري د کابل کندهار لاره ده. د هلمند له مرجع ولسوالي څخه رحیم الله مقدس لیکي د لوی لارې خطر ډیر زیات دی. دلته په مرجع کې چې نسبتا امنیت هم دی، بیا هم چې 15 یا 16 کیلو متر سفر څوک وکړي مخکې له سفر نه د لارې د امنیت لپاره معلومات کوي، وروسته بیا ځي. یعنی اول پوښتنه کوي چې په لاره خو جنگ نشته یا ماین نشته. نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی، وای د نورستان کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ ته غزیدلې لاره اته کاله کیږي چې د دولتي مامورینو او عامو خلکو په وړاندې د ګواښونو له کبله لستونزو سره مخامخ ده. وای د نورستان والی هم څو ځله امنیت شورا سره دغه مسله مطرح کړه، خو متاسفانه مرکزی حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم عملی ګام نه دی اخیستی. پلوشه له کندهاره لیکي د کابل او کندهار ترمنځ لارې په بندیدو باندې خلک له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. او منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دی چې زه هیڅ نه ویریږم ځکه چې مرګ و ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی. په دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن خدای تعالی موږ تاسو ته عقلم راکړی، سترګې م راکړي دي، او داسې خو نه ده چې څوک د ځان له بامه وغورځوي وایي مرګ و ژوند د خدای په لاس کې دی. انسان ته همجوري واکونه او اختیارات ورکړي دي. وس اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
زه سردار محمد تاسید بار ته سلامونه او نیکی له سروان سره.
سلامت اوسه
سروان سره. موږ هم راځو په دنیا کې دا د شلو وی نه کیږي د ته زمونږ په افغانستان کې چې کیږي کوم موږ مسئول کس نه پیژنو چې دا د چا له خوا نه کیږي او څه کوي.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب لطفا پخپل موضوع باندې خبری وکړئ. دا چې د چا لخوا کیږي دا به بیا بل موضوع وي. دا چې تاسو کله چیرته ځئ په لارې کې څنګه ځان مسونه احساسوئ که خطر احساسوئ یا کومه تجربه که لرئ کومه خاطره لرئ مهرباني وکړئ.
اتنی کو ټول بدی دي سروان صاحب چې خاطرې په افغانستان کې دا څلوي کالندې سي وي خو موږ به دا خاطرې یاد کو چې نن دا لارې بندېږي دا ګډري بندېږي دغه موږ چې زه و تا سره پیلن غږېږم هم زه په خاطر کې یم وایم چې ته ودرې دې په نه واسکته باندې وانه لږي از دې په نه به په دوه ظالمه تیاره مونږ وري موږ به نو دې و نه څه سره خاطرې ولرو که زه من تر سن چې دغه د امریکا او پښتانه جن ورشي موږ به په خپل لارې
ډیره مننه د لارو په باره کې خبره ونه کړه. سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. همدغه خبرې تاسو پرون هم وکړې، تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ټلیفون وکړو، مفصلې مو وکړې، خو په اصلي موضوع مو نن خبرې ونه کړې. خیر دی، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. صاحب مهرباني کوئ، رادیو آزادی
محمد استون بلدک
مسوالی. مهرباني کوئ صاحب،
دغه کار کوم د ټول سلامونه کوم. ما بل بل را تورن می وټر روان کړی نو ار کړی د بریک وای خدای وسبه مې را باندې پټه وسبه مې را باندې پټه. زه دا دغه مخالفتونه ستاسو د خدای روی نه سم چې دا مینونه په دالو لار باندې مرخه وي. حکومت سره دا خواهش لرم چې دا پرستی نه چې ساده دا درې قدم خدای راخاز دا لا خو ګورې سوال مطلب دا چې سوال عوام سوال دي چې وسلام
سلامت اوسه
تشکر زنده باشین سلامت باشین عبدالرازق صاحب زاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که امنیت شورای الینگار و لغمان به کلی خراب است و حتی گفتن بچه ها به مکتب رفتن نمیتونن. خیرخواه است پروان در پیام خود نوشته کرده که ما در راه های خود یک مشکل داریم، گفتن سبب از او اربکی هاست، توضیح ندادن که هدفشان از اربکی ها چیز کنها را مزاحمت میکنن، مشکلات برشان خلق میکنن. و شنونده دیگر ما سلام جان قلمیار از بغلان در پیام خود نوشته کرده که خداوند در قرآن هم در مورد امنیت راه ها گفته و ایره هم یادآور شده که امنیت راه ها در نزد خداوند خیلی مهم است.
بله و سمده تلفن لاری آوریدون که آزادی رادیو ده مهربانی
بفرمایید سب مهربانی کنین شنونده عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام و تحت استاد.
سلامت باشی.
دا کابل کندهار لوی لاره چی بند ده.
بله.
خدا ورور جان بسته چی مخاطبین دم سکالو تاس واخلی. او دا افغانستان دولت هم دا چې وکړي چې دوی په لاس څنګهم کاري زور تخلیص افغانستان دې لا امنیت نه شینې ولا
صحیح.
بله
صحیح ډېره مننه.
مطلب مې دا غوډه ورور
صحیح ډېره زیاته مننه کور دی ودان. یو بل
یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها؟ نه تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد، یک شنونده دیگر هستند روی خط. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید سب.
سلام علیکم.
سلام سب میربونی، یکم اگر تیزتر صحبت بکنین.
سلام آقای نعیمی، سلام بر شما، سلام به آقای ساروان.
سلام سب.
واقعا که در راه های افغانستان مشکلات بسیار جدی است، نامنی انفجار و اتحار از باید همشه بخوره یه حکومت وقت میری چه قسمی خواستن یا چه کار نمی کن مردم قتل شد، راه ها بند استن کل اینا آزار هم سر ماری کارک مسلمان رو نیست باید قبلشو بخورن یار مهم است آقای نمی
برسه
مردم یه خراب از بیخی باید جاها را بسیار را فعال نیا کنن جزمه داشته باشن دیمان های وطن از بایی نیبرن یاره.
بله فکر میکنین تنها راه ها در حکومت وحدت ملی نامن شده یا قبل ازی هم نامن بود؟
والا جا جان راه در حکومت وحدت ملی بسیار وحدش خراب شده صادق بود آقا بسیار وحدش خراب شده آقای دکتر اوجلاوی آقای شبانی متفکر بود جان هیچ کار نکنی نمیخوام مشکل روانی داره چطوری؟
بله
بر حال دیر زیاد من لوری دون کو څخه لخبرونو وروسته بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې تلیفون وکیا او د موضوع په اړه خبري وکي اله لرو چې نور اوریدون کې به لا په دقیق ډول د موضوع په ارتباط خبري وکي که دوی چیرته